احمد شبر باشید.
جاوید نعیمی مننه د ازادي راډیو د دې ساعت د اورېدونکو هرکلی کوم. د خپرونه چې په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې خپریږي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. تر خبرونو وروسته مو د افغانستان د سولې د عالي شورا له دې هیلې خبرو چې له طالبانو سره د سولې خبرې به پیل شي، او پاکستان تور پورې کوي چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر یوې پوځي اډې پرونی برید په افغانستان کې پلان شوی و. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، په هرات ولایت کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د څلور کارکوونکو د وژلو په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي دي. د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو له حضوره پاک سوي دي. او په پاکستان کې د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوال طالبانو د برید د تلفاتو شمیر 23 تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل: په هرات ولایت کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د څلور کارکوونکو د وژنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي دي. دغه څلور کارکوونکي د دې ولایت په ګذرې ولسوالۍ کې تر تښتونې وروسته وژل سوي دي. د هرات د والي ویان احسان الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کارکوونکو د وژنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي او د نورو کسانو د نیولو هڅې روانې دي. چارواکي وایي دغه کسان تېر اونۍ تښتول سوي وه، او اختطاف کوونکو د هر سړي پر سر د هغه له کورنۍ د 1,00,000 افغانۍ غوښتنه کړې وه. د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو له حضوره پاکې سوي. د بلخ سرپرست والیات محمد نور چې د دوو پوځي عملیاتو مشري کوي، وایي د بلخ، جوزجان او سرپل ولایتونو د امنیتي ادارو په همغږۍ دغه عملیات تنظیم کړي دي. د بلخ چارواکي وایي دا مهال د هوایي ځواک په ملاتړ دغه پوځي عملیات یوازې د چمتال ولسوالۍ په البر سیمه کې روان دي. د دوی په خبره چاربولک، شولګر، زاري او کوشنده هغه ولسوالۍ دي چې د وسلوالو له موجودیت تصفیه سوي دي. د بلخ د امنیت قوماندانۍ ویان کریم دوراني ازادي راډیو ته وویل د وای د افغانستان د فوز هوایي ځواک له فضا دښمن په نښه کړی چې د دوی څو غړي وژلي او څو موټرونه ور ویجاړ کړي دي. تر دې مخکې هم د بلخ ولایت په څو ولسوالۍ کې پوځي عملیات سوي وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پکتیکا ولایت امنیتي وضعیت د شوالي لپاره به په ولایتي اداره کې اصلاحات راسي. د جمهوري ریاست له مطبوعاتي دفتره په خبر رسوي اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي غنی دا خبرې پرون د پکتیکا له چارواکو سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې پر مهال په یو ویډیوي کانفرنس کې وکړې. اعلامیه وایي ولسمشر اول د پکتیکا د امنیتي مسؤلینو راپور واورید، وروسته د دې ولایت د وضعیت د شوالي لپاره په ولایتي اداره کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ. په اعلامیه کې نه دی ویل سوي چې به څه ډول اصلاحات وي او کله به پیلېږي. افغان چارواکي وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نسته. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نسته. د ټاپي پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان له طریقه پاکستان او هند ته انتقالېږي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوري ازادي راډیو ته وویل
کونون در جریان 4 ماه گذشته ما شاهد
دی وای پتی رو څلور میاشت کی تر اوسه د کوم خند شاهد نو یو کوم حقوقي یا اداري ستونزه هم نه د پیښه سوي چې دغه بهر چکنه کړي. هله لرو چې د مشرتابه تر ټاکل کې دوروسته د ټاپي پروژې کار پیسې د چاپی پروژې د غازو د نلیکی ډیره برخه له افغانستان تیریږي چې د پروژې له پیل سره به یوازې په افغانستان کې 500 زور کسان ته کارونه پیدا شي.
اوس هم څو بهرنی خبرونه.
پېښور ته چیرمه د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوال طالبانو د پرونی برید د تلفاتو شمیر 23 تنو ته ورسید، چې په دې کې 6 کسان د پاکستان د هوایي ځواکونو دي، 14 برید کوونکي او 4 هم ملکیان دي. په بډه بیره کې پرونی برید د پاکستان په تاریخ کې پر پوځي تاسیساتو د وسلوال طالبانو تر ټولو خونړی برید ګڼل سوی دی. د دې برید مسؤلیت پاکستانی طالبانو منلی دی. دا لنډه معلومه چې په دغه برید کې څو تنه وسلوالو لاس درلود او څو تنه په تیښته بریالي سوي دي. پېښور ته نږدې تر دې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بي پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې یو کور په نشه سوی چې درې سختریز پکښ وسلوال پکښ وژل سوي او 15 نور ټکان سوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي دوی نه پوهیږي چې دا د امریکا بي پیلوټ الوتکې کړي او که د پاکستان د بي پیلوټ الوتکې لخوا سوي دي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ به روان اونۍ د لومړي ځل لپاره اوکراین ته ولاړ سي او د دغه هیواد له چارواکو سره به د اوکراین پر کړکیچ خبرې وکړي. ناتو وایي چې ستولتنبرګ به د سپتمبر په 1 او 2 لویف او بیا کیپ ته ولاړ سي او د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشنکو، صدراعظم ارسینی یاتسینوک او د پارلمان له رئیس سره به وویني. د ناتو سرمنشي به همداراز د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا په غونډه کې برخه واخلي. اوکراین د لویدیځ نږدې ملاتړ دی خو د ناتو د 28 هیوادونو غړیتوب نه لري. امریکایي چارواکي وایي روسیه سوریه ته جنګي جوټ الوتکې لیږلې دي. دوی دا په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور د زیاتېدو د پلان یوه برخه ګڼي. دې مسئلې په واشنګټن کې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د مسکو د مستقیمې لاسوهنې په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. چارواکو پرون ریټرز اژانس او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته وویل چې روسیه لږ تر لږه څلور تکتیکي جنګي جوټ الوتکې د سوریې لازقې هوایي اډې ته چې د مدیترانې سواحلو ته نږدې پرته ده لیږلې دي. دا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مهم مرکز ګڼل کېږي. راپورونو کې ویل سوي چې روسیې په تیرو 4 ساعتونو کې لږ تر لږه 4 بریدګري او ځینې ترانسپورټي څرخې الوتکې دغې هوایي اډې ته رسولې دي. دغه راز په وروستیو ورځو کې د روسیې د سمندري ځواکونو ځینې جنګي کښتۍ هم له بالکان سمندر نه لیدل سوي چې د مدیترانې سمندر خواته روانې وي. او د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یوه کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریې پر شخړه یې بحث وکړ. دوی په خپلو کې دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د روسیې لخوا په سوریې کې د پوځي تجهیزاتو زیاتوالی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې کړکیچ پیدا کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو دفاع وزیرانو آشتن کارټر او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په 500 دقیقو خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یوه موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه له کړکیچ او د یو بل په چارو کې له لاسوهنې نه لرې وساتل سي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاورې پورې د اوکراین د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله له مسکو سره په لوړه کچه خبرې ځنډنې سوې. د سوریې د لزقیه په هوایي اډې کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کول د سوریې پر هوایي قلمرو د امریکا او روسیې د هممهاله هوایي جنګي ماموریتونو امکانات یې زیات کړي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تر دې خبرو وروسته چې د سولې خبرې به شروع کیږي دغو خبرو ته هیله پیدا شوه.
زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د سولې دغه مذاکرات پیل شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې د پاکستان د پوځ ویان تور پورې کړی چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر وی اډې پرونی برید په افغانستان کې پلان شوی و.
یہ جو لوگ آئے یہ افغانستان سے آئے، یہ آپریشن افغانستان میں پلان ہو رہا تھا.
دا به هم واورئ چې د ملګرو ملتو په غونډه کې چین پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغانستان سره مرستې وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د روسیا او امریکا د دفاع وزیرانو له غونډې خبرو، له لیدنې کتنې خبرو او خبرو البته، او دا ساده یو اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخصیت شوی پیغامونه خبرو.
زنه خالدی چاکور راوړي، زنه بکس پنجه راوړي، اندغه وسایل تر راوړي، مکتب ته نه داخل تم راوړي.
په دې اړه به هم په دې خبرونه کې واورئ چې د کابل په ځینو مکتبونو کې خلک بکس پنجه او چاقوګان ګرځي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی وایي له وسلوالو طالبانو سره به د افغان حکومت د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل شي. دی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي وروستۍ څرګندونې هیلې بخښونکې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم وړم ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل هیله من دی چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وشي پیل شي. سالم محمد صالح راپور لري.
د سولې عالي شورا یو غړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هایسم د څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلې دي بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وسي د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې پیل سي. شغلی هایسم دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبې ورځې په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت رابلل سوې وه کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي او د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې ممکن پیل سي. شغلی فوزی هم وویل چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل سي.
د افغانستان لپاره د ملل متحد د استازي کوم څرګندونې چې کړې دي هغه امیدوار کننده دي، ځکه د افغانستان په قضیه کې د ملل متحد رول ډېر مهم ده. د ملل متحد له همدردۍ او مرستې څخه پرته د افغانستان د مسلې حلول ستونزمن کار دی. له دې امله موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه راوړاندې شي، موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکرات پیل شي.
نه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي، نه د سولې عالي شورا او نه هم د وسلوالو طالبانو استازو د دغو خبرو بیا پیل ته دقیقه نیټه ټاکلې ده. هممهاله اسلام آباد هم هیله څرګنده کړې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ ممکن د سولې خبرې بیا پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمې په ورځ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل
دا د افغان طالبانو کورنۍ خبره ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او په یو امیر متفق شي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به د تشدد نه لاس واخلي او مذاکراتو کې به شریک شي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، پاکستان ژمن دی چې د افغانستان مذاکراتي او مفاهمتي عمل کې د سهولت کار کردار جاری وساتي.
له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو مخامخ خبرې چې د پاکستان په مری سیمه کې کیدونکې وې، د جولای میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو پیدا کېدو له کبله وځنډېدې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم وړمه ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې په څو اونیو کې به له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. امنیت شورا ته بیا په ملګرو ملتو کې د چین استازي ویلي دي چې نړیوالې هڅه ولیدي چې له افغانستان سره مرستې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین همکاري ورته ډېرې مهمې دي. په دې اړه تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
افغان حکومت وایي چې د چین د خلکو جمهوریت تل ورسره همکاري کړي او وروستۍ هڅې د ستایلو دي. په ملګرو ملتونو کې د چین هیواد دایمي استازي د امنیت شورا په یوه غونډه کې چې د افغانستان د حالت په ارزونې جوړه شوې وه، په نړیوالو غږ وکړ چې له افغانستان سره د اقتصادي ثبات او بیا رغونې په برخو کې دایمي همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین نه یوازې په دوه اړخیزو بلکې په سیمه ایزو او نړیواله کچه له افغانستان سره خپلې همکاري کړي او مرستې ورته ارزښت لري. د وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه داسې وویل: ملګری او ګاونډی هیواد د چین د خلکو جمهوریت په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره ګټورې مرستې کړي دي. اوس هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته ژمن دی. چین د سیمې او نړۍ په کچه په نړیوالو غونډو کې له افغانستان سره ولاړ پاتې شوی او همکاري ورسره کړې ده. د چین همکاري د افغانستان لپاره د قدر وړ دی او هرکلی ترې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې تېره ورځ په نیویارک کې وشوه، د چین دایمي استازي لیو جی وویل چې افغانستان اوس وخت د بیارغونې او اقتصادي پرمختګ په برخو کې له ننګونو سره مخ دی. ښاغلی جی وویل چې د دغو ننګونو او ستونزو په پای ته رسولو کې اړینه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري وکړي. افغان حکومت ویلي چې چین ورته په سیمه کې د یو لوی اقتصادي هیواد په توګه یو مرسته کوونکی ګاونډی دی او تل یې په بیلابیلو برخو کې رغنده همکاري کړې دي. د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د چین همکاري د ټولو هیوادونو په نسبت د دې لپاره د اهمیت وړ دی چې افغانستان ته نږدې دی او په نړۍ کې دویم پیاوړی اقتصاد لري. د کابل پوهنتون استاد او اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر په دې اړه داسې وویل:
چین کولی شي چې په افغانستان کې په اصطلاح مختلفو برخو کې پانګه اچونه وکړي او دغه غږ هم البته د یو ګاونډي په صفت او لوی قدرت اقتصادي په صفت قابل د قدر ده. اما دغه چې مثلا نړیوال بودی ته په کومه سترګه وګوري، ولې متاسفینه دلته سیالۍ هم وجود لري د هېوادو په مابین کې چې آیا
چین تیر کال کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ، د افغانستان سره تر 2012 کال پورې د 308 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه او له هغې مخکې هم څو واره په لسګونه میلیون ډالره مرسته کړې وه. د چارو څېړونکي وایي که چیرته د چین په څیر لوی هیوادونه په افغانستان کې په بنسټیزو چارو پانګونې وکړي، نو دغه هیواد به ډېره لنډه موده کې په یو قوي اقتصاد بدل شي. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید تل د نړیوالې ټولنې ترڅنګ خپل قوي ګاونډي او نږدې هیوادونه وهڅوي چې په دغه هیواد کې پانګونې وکړي او د دغو پانګونو د کنټرول لپاره باید خپل ظرفیتي کمزورتیاوې چې ډېرې ستونزې رامنځته کړي له منځه یوسي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
پاکستانی پوځیان وایي چې په بډبیره کې د هوایي ځواکونو پر مرکز د تیرې ورځې په برید کې د هوایي ځواک 26 تنه ووژل شول. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا تیر ماښام رسنیو ته وویل چې د دغه برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و او برید کوونکي له افغانستان راغلي وو. د خبري غونډې پر مهال د پاکستان د پوځ د ویان د څرګندونو جزئیات له پېښوره د سبي شفق پراپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په پېښور کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یوې اډې د ډلهیز وسلوال برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و او همداراز ادعا کوي چې دغه برید لپاره بریدګر له افغانستانه راغلي و. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني طالبانو د جمعې پر ورځ د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډبیره سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو کم برید وکړ چې په نتیجه کې د وسلوالو په ګډون 30 کسان ووژل شول. د پوځي چارواکو په وینا دغه برید په وژل شو کې د پاکستان د هوایي ځواک 26 غړي، 3 اولسي وګړي او 13 بریدګر شامل دي. د چارواکو په خبره وسلوالو برید کوونکو عسکري یونیفارم اغوستی او په دوو ډلو کې د پوځیانو د اوسېدو ځای ته ننوتي و چې هلته یوې ډلې پر جمعه برید کړی او 14 تنه یې پکې وژلي و. له بلې خوا د پاکستاني پوځ ویان جنرال عاصم باجوا د جمعې پر ورځ ناوخته په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ادعا وکړه چې پر پوځي اډې دغه برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی او زیاته کړه چې د برید پر مهال برید کړل افغانستانه کنټرول ده.
یې جو لوګ آئے یہ افغانستان سے آئے، یہ آپریشن افغانستان میں پلان ہو رہا تھا.
دغه خلک له افغانستان راغلي ول. د دې برید پلان په افغانستان کې جوړ شو او له همدې هیواد عملی او کنټرول یې ده. دا چې د دې تر شا نور څه محرکات او ریښې دي په دې اړه استخباراتي ادارو کار روان کړی. نو زه اوس مهال په دې اړه څه نه وایم، خو د نورو تفصیلاتو ترلاسه کولو وروسته به تاسو سره ضرور شریک کړم. باجوه همداراز زیاته کړه دا برید د پاکستاني طالبانو هغه ډلې کړی چې قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته تښتېدلي. خو د دې تر څنګ دا هم وویل، موږ هیله لرو چې په افغانستان کې دې برید پلانې دل به د دې معنا ونه لري چې ګنې په دې کې به د دې هیواد دولت یا کومه تاریخ کې لوي. هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې دغه حملې د پلانې دوی د سرسري نه بلکې د کره معلوماتو او د ترهګرو د ټلیفون د ثبتولو پر بنسټ کړی ده. د وسلوالو لخوا په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم دغه برید په 13 دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته تر ټولو ستر برید انګیرل کیږي. په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم دا برید په داسې وخت کې شوی چې پاکستاني ځواکونو د تیر 2016 میلادي کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د پراخو بریاوو ادعا کوي. د پاکستاني پوځ وایي د طالبانو دا برید دغه عملیاتو غبرګون باله خو ټینګار یې وکړ چې د ترهګرو او د هغوی د مرستندویانو تر ځپلو پورې به دا عملیات دوام ولري. د یادونه وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پوځ لوی درستیز او نورو سیاسي او پوځي مشرانو په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم د طالبانو برید غندلې او په خبره یې چې دا ډول بریدونه یې حوصلې ټیټولی نه شي بلکې د وروستي تروریست او تروریزم تر ختمېدا به پوځي عملیات دوام ولري.
په فیسبوک کې افغان نجونې څه ستونزې لري؟ دا مسله نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې چیرل شوې ده. دغه ورسپانو د افغانستان په اړه نور څه خبره کړې دي، د رضوان مراد په کتنه کې اور.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې ده د 2014 کال په پای کې د افغانستان پرې خودل به یو دردون کې تیروتنه وي. ورسپانې لیکي 14 کال وړاندې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پیل شوه. پر امریکا د سپتمبر د 11 په بریدونو کې 2900 کسان ووشل شول. له هغې راهیسې بیا په افغانستان کې د ماموریت په ترڅ کې 2350 سرتیرو قرباني ورکړې ده، تر څو پرې نږدې چې له افغانستان څخه بیا امریکایانو ته کوم ګواښ متوجه شي. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د امریکا د قربانیو پایله او د دې هیواد راتلونکی اوس په هغو پرېکړو پورې تړلی دی چې باید اوس وشي. ورسپانه لیکي ولسمشر بارک اوباما به پریکړه کوي چې څومره سرتیری په افغانستان کې پاتې شي او که پاتې کیږي نو د 2014 کال تر پایه به وي او که څنګه. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي دي، د داعش حضور هم اندېښنې پیدا کړي دي او د نړیوالو مالی مرستې هم کمې شوې دي. دا مطلب د لیکوال په وینا دا تحولات په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د 2014 کال تر پایه ښایي په افغانستان کې یو بهرنی سرتیری هم پاتې نه وي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو بله مقاله کې د انټرنیټي غلو په اړه د ښځو د اندېښنې موضوع یاده کړې ده. افغان خزی وای د انټرنیټي غلو او هکرانو للاسا د فیسبوک لکارولو ویریږي. ورسپانه دیوه افغان میرمنې کې سره خسته ده چې د فیسبوک لپاره تصویرونه غلا شوې دي. دا میرمن ادا کوي چې فیسبوک پانه چا حق کړی ده او د دې تصویرونه په یو جالی پانه کې ایښي دي. فرید احمدی چې د کابل په لویدیځه برخه کې د انټرنیټ کلب لري واشنگټن پوسټ ته ویلي د ښځو په نومونو د فیسبوک پانو جوړول 50% کې زیات شوي دي. ورسپانه د فیسبوک د نړیوالو تولیداتو د پالیسۍ د مشرې مونیکا بیکرت څرګندونې راخستی چې وایي د هغو کسانو پر وړاندې چې د فیسبوک کارونکو ته ګواښ متوجه کوي دوی هیڅ زغم نه لري. نوموړی ویلي فیسبوک هغه مهال جالی پاڼه په نښه کولی شي چې د پاڼې کارونکی بل چاته د دوستۍ غوښتنه واستوي. په همدې حال کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویان محمد یاسین سمیم واشنگټن پوسټ ته ویلي دا وزارت دا وړتیا لري چې مجرمان کشف کړي او له هغوی څخه ترلاسه شوي معلومات امنیتي او قضایي ادارو ته وسپاري. ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ننګرهار معارف ریاست د دې ولایت په هسکه مینا کوټ او اچین ولسوالیو کې د ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي او وایي چې په دې سیمو کې په زرګونو زده کوونکي او ښوونکي له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. د ننګرهار له معارف رئیس محمد آصف شینواري سره فرشتې جلالزی مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې څومره ښوونځي تړل شوي دي. ښاغلی شینواري په ځواب کې وویل
د ننګرهار ولایت په درې ولسوالیو هسکه مینا کوټ او اچین کې په ټولیز ډول 50 ښوونځي چې 15 بابې په هسکه مینا کې دي، 21 په کوټ ولسوالۍ کې دي او 12 هغه په اچین کې دي. دا په بشپړ ډول تړل شوي دي او ښوونکو او زده کوونکو ته ښوونځیو ته د ورتګ اجازه نه ورکول. ښوونکي او زده کوونکي د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. همدارنګه هغه څوک چې په دې ښوونځیو کې دي هغه د معارف شتمنی ده او بیت المال دی. موږ سره د دغه څوکو د ضایع کېدو اندېښنه هم شته او دا مو هم شریکه کړې چې نږدې په هر ښوونځي کې موږ یو ساینسي لابراتوار لرو، یو کتابتون لرو، هغلته اداري وسایل لرو، میزونه، چوکۍ، الماری، فرشونه او تر ټولو مهمه دا چې د زده کوونکو نتایج او وزرګانې او د هغوی هغه ټول کاری سوابق په دې ښوونځیو کې موجود دي. د دې د ځای کېدو ویره هم شته. په دې ښوونځیو کې د نجونو لیسې شته، د مسلکي او تخنیکي ښوونځي پکې شته، دارالمعلمینونه پکې شته، دینی مدرسې پکې شته. په ټوله کې اټکل د مخې په دغو 50 تر شو ښوونځیو کې نږدې 1500 زده کوونکي چې درېمه برخه یې نجونې جوړوي په زده کړو بوخت وو. د دوی درسي بهیر هم د پاوشا 500 ښوونکو لخوا پر مخ بیول کېده چې دم غړي د ولایتي ادارې د سپارښتنې له مخې ښوونکي په نورو ښوونځیو کې په خدمتي ډول ګمارل شوي دي او د زده کوونکو لپاره که چیرې که دوی موږ داسې ومومو چې په ډله ییز شکل چېرته میشت شوي دي هلته موږ هغوی ته موقت ډول باندې ښوونځی جوړوو. د مرسته کوونکو ادارو په مټ باندې خصوصا د یونیسف په مرسته باندې
دي څه ویلي دي چې ولې دا کار کوي؟ ځکه تعلیم خو اسلامي حق دی د انسانانو.
موږ په همدغو ولسوالیو کې چې ما یې نومونه واخیستل په ټوله کې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې خپل استازي دفترونه لرو، یعنې هلته د پوهنې څانګې لرو. هغوی چې موږ ته کوم معلومات راستولي دي که څه هم دا به ډېر رسمي بڼه ونه لري دا معلومات او یا کېدای شي ډېر کره او دقیق هم نه وي، خو په ځینو سیمو کې داسې ویل شوي دي چې ګواکې دا ښوونځي دې لپاره تړل شوي چې دوی ته په راتلونکي کې خپل نصاب ورکول کېږي. دغه یو داسې ګونګ حالت دی. موږ هم تر اوسه پورې د ځینې اضافه نور معلومات نه لرو چې د دې ورهاخوا نورې څه خبرې شته.
په ننګرهار کې په نورو کومو سیمو کې مکتبونه دغسې د خطر سره مخامخ دي؟
خصوصا هغه سیمې چې د ډیورنډ پولې ته نږدې پرتې دي. تقریبا د ننګرهار یولس ولسوالۍ چې ډیورنډ ته نږدې پرتې وي او تر ډېره په دغه سیمو کې جګړې هم رامنځته کېږي. نو هر چېرته چې جګړه وي زموږ اندېښنه دا وي چې زموږ ښوونځی به تړل کېږي، زموږ زده کوونکي به شهید کېږي، زموږ ښوونکي به شهید کېږي.
تاسو خو به په روان کال کې د خپلو کارکوونکو او د خپلو زده کوونکو د تلفاتو شمېر نه یې معلوم؟
تاسو دقیق شمېر موږ نه لرو، خو خواشینی سره چې موږ سږني کال کې هم د زده کوونکو د تلف کېدو خبرونه او واقعات لرو، هم یې د ښوونکو لرو.
شنواری صاحب، تاسې مخکې وویل چې له حکومت غواړئ چې پاملرنه وکړي، نو حکومت خو تاسې یاست، څنګه پاملرنه غواړئ تاسې؟
موږ یو نظام درلود، یو سیستم درلود چې د ښوونځیو کې موږ د ملاتړ شوراګانې درلودې. په هر حالت کې دغه شوراګانې له ښوونځي سره همکارې وې. اوس شرایط داسې راغلي چې دغه جوړښت له منځه تللی دی. دې شوراګانو اکثره کارکوونکي د جګړو له امله کډه شوي له یو ځایه بل ځای ته. موږ دا نه غواړو چې حکومت دې زموږ هر ښوونځي ته یو څوکیدار یا پولیس ودروي، ځکه چې 900 ښوونځیو ته چې 200 پولیس ودروي نو 1800 پولیس کېږي. موږ نه غواړو چې ښوونځي دې پولیس وساتي، بلکې موږ غواړو حکومت کې دغه سیستم راورغوي. موږ تل دا ویلی چې معارف یوه غیر سیاسي او غیر پوځي اداره ده، بلکې یو ټولنیزه اداره ده چې هر څوک پکې خپل تصویر ویني. موږ غواړو همدغه تصویر خلکو ته وړاندې کړو، که هغه د مخالف وي که هغه د موافق وي، موږ له توپیر پرته روزنه ورکوو او دا زمینه مساعده کړې ده.
د ننګرهار د معارف رئیس محمد آصف شینواری وویل په هسکمینه، کوټ او اچین ولسوالیو کې 50 ښوونځي تړل شوي دي. د کابل ښار د ځینو ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د بېباکه زده کوونکو لخوا ښوونځیو ته د جنګي وسایلو له راوړلو شکایت لري او وایي چې دوی څو ځله په دغه وسایلو د زده کوونکو د ژبل کېدو شاهدان وو. ډېری دغه زده کوونکي په دې باور دي چې په ښوونځیو کې انضباط نشته او زده کوونکي ښوونځیو ته د ورتګ په وخت نشي نه تلاشي کېږي. دوی له اړوندو حکومتي ادارو غواړي چې ښوونځیو ته دي د بېباکه زده کوونکو او کسانو د ورتلو مخه ونیسي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي دغه مسله ردوي او په ښوونځیو کې د نظم او ډیسپلین خبره کوي. نور حال له کابله د نجیبې زمان په راپور کې.
په کابل کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي له هغو ځینو بېباکه زده کوونکو چې ښوونځیو ته جنګي وسایل راوړي شکایت کوي او وایي چې دوی څو ځله د دغو وسایلو په ذریعه د زده کوونکو د ژوبل کېدو شاهدان وه. ډېری دغه زده کوونکي وایي چې په یو شمېر ښوونځیو کې نظم او ډیسپلین نسته. دغه زده کوونکي له اړوندو ادارو څخه غواړي چې په ښوونځیو کې د دا شان زده کوونکو د اعمالو مخنیوی وکړي. د کابل ښار د ښوونځیو دوه زده کوونکي زمان او جواد په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
زیاتره واچاستن کې مې چګوي
ډېر هلکان دي چې چاقوګان او بوکس پنجه د ځان سره راوړي او چې له ښوونځیو څخه راوځي جنګ کوي. ما خپل لیدلی چې بیا خلک پر ټول شي خو پولیس هیڅکله دې خواته نه راځي.
او لیدنه می دی زنا خالدی چکور روڑی زنا بکس پانجی روڑی انداغا وسیل تر روڑی مکتب تینه نا دخیل تم روڑی زگه چه مکتب تشی اول درازی که نوزی ایس تلاشی نیشتا یا چه تلاشیوی که آغا اخپل چه جبونه پوکسی چه چکور روڑی او دا زیتر دی ولسم دولسم تولگیز دکون که دی.
په همدې حال د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي دغه مسأله ردوي او وایي چې زده کوونکي او هغه کسان چې ښوونځیو ته ننوځي د مربوطه ښوونځیو د انضباط او ډیسپلین د کمیټې د مشخصو کسانو لخوا تلاشي کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
ما در هم مکتب خود کمیته انضباط داریم.
موږ په خپل هرې ښوونځي کې د انضباط کمیټه لرو او هر زده کوونکی چې ښوونځي ته را داخليږي حتی د موبایل راوړلو څخه منع کیږي. د ښوونځي په ساحه کې هیڅ شي ته اجازه نه ورکول کیږي او د هر چا سره چې دغه ډول خطرناک شیان نیول کیږي قانوني چلن ورسره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کورنۍ غواړي چې په ښوونځیو کې دي زده کوونکو ته د فزیکي شخړو د ضررونو په اړه د مسلکي ښوونکو لخوا معلومات ورکړل سي، خو د ښوونې او روزنې د برخې کارپوهان وایي چې په دې برخه کې نه یوازې د ښوونځیو ادارې بلکې کورنۍ هم باید خپل مسؤلیت ادا کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان پر تجارتي اړیکو بحث کوو او د دې پروګرام یو ساعت هم د ماشومانو ادبیاتو ته ځانګړی شوی دی. وخت ماسپښین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. دا ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سره شوي پیغامونه خپرو. البته یوه یادونه کوم، په اس ام اس کې تخنیکي مشکل لرو ځکه یې نشو خپرولی. اوس هم لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
په هرات ولایت کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د څلور کارکوونکو د وژلو په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي دي. د بلخ ولایت پنځه ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو له حضور پاکې سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پکتیکا ولایت د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره به په ولایتي اداره کې اصلاحات راسي. افغان چارواکي وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نشته. پېښور ته څیرمه د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوال طالبانو د پرونی برید د تلفات شمیر درو څلوېښتو ته ورسېد. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په روان اونۍ د لومړي ځل لپاره اوکراین ته ولاړ سي او د دغه هیواد د چارواکو سره به د اوکراین پر کړکېچ خبرې وکړي. امریکایي چارواکي وایي روسیې سوریې ته جنګي جوټ الوتکې لېږلې دي. او د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له سباندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبري وکړې او د سوریې پر شخړې بحث وکړ.
په روانه خبرونه کې وړاندې په اروپا کې د کډوالو په اړه باندې یو راپور خبرو خو اوس پر شو د امریکا او د روسیې د دفاع وزیرانو د ټلیفوني خبرو په اړه. په روسیې کې د سوریې د لازقیې په یوه هوایي اډه کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو داسې یو حالت رامنځته کړ چې امریکا او روسیه هم مهاله د سوریې پر هوایي قلمرو هوایي جنګي ماموریت مخته بوسي. د سوریې د شخړو په اړه د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو په ټلیفون خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له سباندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبري وکړې او د سوریې پر شخړې بحث وکړ. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو دفاع وزیرانو اشکارټر او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په 50 دقیقې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یو موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه لکړکېچ او د یو بل په چارو کې له لاسوهنې لري وساتل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون په واشنگټن کې د روسیې او امریکا د پوځي مشرانو د ورستیو خبرو او په سوریه کې د مسکو د نقش په باب خبرې وکړې.
زما
په نظر موږ تر ډېره حده هڅه کوو نور معلومات هم ترلاسه کړو چې روسان څه کولی سي او څه په پام کې لري. په ټینګار سره وایو چې غواړو پوسو آیا په عملیاتي کچه هڅه کوي شخړه کمه کړي او د هغې پیښې مخه ونیسي چې ممکن د جنګ په میدان کې پیښ سي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاورې پورې د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله له مسکو سره په لوړه کچه خبرې ځنډنې سوې. د سوریې د لازقیه په هوایي اډه کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو د سوریې پر هوایي قلمرو د امریکا او روسیې د هم مهاله هوایی جنگی ماموریت د پرمخ پیولو امکانات زیات کړي دي. د امریکا متحده ایالات د هغ ائتلاف مشري کوي چې له څه مودې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پوځي عملیات پرمخ بیایي. اخوا ځینې امریکایي چارواکي وایي روسیې په سوریه کې د خپلو پوځي تجهیزاتو او ځواک د ځای پر ځای کولو په لړ کې دغه هیواد ته جنگي جټ الوتکې لیږلې دي. دغه چارواکو رویټرز اژانس او وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ته پرون ویلي چې روسیې څلور تاکتیکي جنگي جټ الوتکې د مدیترانې سواحلو ته نږدې د لازقیه په هوایي اډه کې ځای پر ځای کړي دي. په نورو راپورونو کې ویل سوي چې روسیې د تیرو 24 ساعتونو په موده کې څلور بریدګرې او ځینې ترانسپورټي څرخي الوتکې دغه هوایي اډې ته لیږلې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په لندن کې وویل د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې د مسکو له پوځي مشرانو سره مکالمې مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د امریکا هدف دا دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله ختمه او د دغه هیواد کورونی جګړې ته سیاسي حل لار پیدا سي. روسیا د سوریې د رژیم عمده ملاتړی ګڼل کیږي. د سوریې په شخړه کې تر دا مهاله څه باندې 2,24,000 کسان وژل سوي او په میلیونونو نور له دغه هېواده کډې کولو ته مجبور سوي دي.
وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې بیا هم یو بهرنی مطلب راخلو. کوریشا ویلي چې له سربیا سره یې تر ډېره بریده خپله پوله تړلې ده تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. دغه هېواد نورو هېوادونو ته له تلونکو اتو لارو څخه وتړلې دي. بل لور ته بیا هنګري همداراز ویلي چې له رومانیا سره به پر خپله پوله اغزن دیوال وګرځوي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اور.
د اروپای اتحادیه غړي هیواد کروشیا چې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو د سیل مرکز ګرځېدلی دی، له سربیا سره تر ډېره حده خپل سرحد تړلی دی. سربیا چې د اروپای اتحادیه غړی نه دی، ګڼ شمیر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړې چې لویدیځې اروپا ته ولاړ سي. په همدې حال کې هنګري له کروشیا سره پر پوله او جنوبي سرحد اغزن دیوال جوړول پیل کړل، او سلووینیا بیا له کروشیا سره پر پوله اورګاډي او ترافیک ودرول. د کروشیا د کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې له سربیا سره نښلوونکي له اتو څخه اووه سرکونه یې تړلې دي تر څو له مخکې راغلي د زرګونو پناه غوښتونکو سیلونو ته پام وکړي. د وزارت په وینا د کرویشیا پوځ ته ویل سوي چې په تیرو دوو ورځو کې دغه هیواد ته د دننه سویو 14,000 پناه غوښتونکو په خاطر تیار اوسي. بلګراد د کرویشیا پر دې اقدام اعتراض کړی ځکه په فکر یې زرګونه پناه غوښتونکي شایي په سربیا کې بند پاتې سي. خو د هنګري رسنیو پرون خبر ورکړ چې پناه غوښتونکي له کرویشیا څخه هنګري ته اوښتي او له سربیا سره پر پوله یې د هنګري له اغزن دیوال څخه ډډه کړې ده. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر پیتر سیجاتور پرون په بوداپست کې په یوه خبري غونډه کې وویل هنګري تر اتنیمو میاشتو پورې د هغه څه په پرتله چې په کرویشیا کې روان دي ډېر مقاومت وکړ. د کرویشیا سیستم چې پناه غوښتونکو ته پاملرنه وکړي په یوه ورځ کې سقوط وکړه. د کرویشیا حکومت اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو لپاره مهمات او اسانتیاوې ختمې سوې، او حالاتو ته په کتو سره دا څرګنده ده چې د کرویشیا چارواکو په بشپړه توګه کنټرول له لاسه ورکړی، پر هغه پروسه یې کنټرول له لاسه ورکړی چې په کرویشیا کې روانه ده. هنګری همداراز په پام کې لري چې له رومانیا سره پر خپله پوله اغزن دیوال جوړ کړي. سلووینیا چې له نورو لارو وروسته جرمنی او آسترییا ته د تلو بله لاره ده هم پرون اعلان وکړ چې له کرویشیا څخه له پناه غوښتونکو ډک اورګاډي یې درولي، او شاوخوا یو نیم سل پناه غوښتونکي به بیرته زګریب ته ولیږي ځکه چې د پرمختلو لپاره یې نور ضروري اسناد نه درلودل. د سلووینیا صدراعظم میرو سیرار ویلي چې هیواد به یې خلکو ته د شنګن سیمې له قوانینو سره سم د آزاد سفر اجازه ورکوي. سلووینیا به له پناه غوښتونکو څخه درخواستونه ټولوي، خو نورو هیوادونو ته د دوی د اوښتو لپاره به د لارې په توګه د کارېدو اجازه نه ورکوي. د اروپایي اتحادیې 28 غړي هیوادونه نه دي توانېدلي چې په اروپا کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی بحران په اړه څه پرېکړه وکړي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د دې بیا ستاسو د خپل خبرونې یعنی ستاسو د راغلو پیغامونو د خبرېدو وخت را رسیدلی دی. د نورو خبرونو په دوام زموږ یو شمیر اوریدونکو د نورو ستونزو ترڅنګ د ناامنیو په اړه خپل پیغامونه موږ ته راستولي دي او غواړي چې مسؤلین یې ږغ واوري. نور مونږ څنګه له دوی څخه به واورو.
الو السلام علیکم، زه روزګان وایي چې د اساسو د سارې څخه یا کاس خبره کوم. موږ دا مشکله چې موږ لارې بندې دي، جنگونه دي، یو پارسل وړه په درې زره درې نیم زره لارې بندې دي. موږ د ښاغلي محترم اشرف غني سره غوښتنه لرو چې موږ سره کومک وکړي. وسلام.
السلام علیکم وروره. د پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ د کټواز له تاسو سره خبره کوم. تماس ما دغه نظر د وروره دغه رئیس جمهور صاحب ته یا وزیر دفاع صاحب ته دغه پیغام ده چې دغه په واضح ولسوالۍ باندې د پکتیکا ولایت واضح ولسوالۍ باندې نن لسمه ورځ ده چې دغه جنګونه کېږي. دغه د پاکستان له طرفه طالبان دهشتګر اوړي. دغه پوستو باندې جنګونه دي، په کلیو باندې، په مالي پولیسو باندې جنګونه دي. کومندان د پکتیکا د ولایت قرار ورته ناسته، نه امر ورکوي نه کومک ورکوي. دغه مې پیغام ده. وسلام مخته.
السلام علیکم زه ټول آزادۍ وکا کوم سلامونه علیکم ما خوښ دا ورونه چې دا غورما څنګه کډل غورما څنګه کډل بیا عمله ولې موږ نو څه کولای چې موږ لار څه دا خپل ما استبلا څه دا قدر ولا خبرونه دا قدر ولا کوي چې دا موږ دا قدر نو څه کولای چې دا خپل یو ولا ډوډۍ پیدا کاغه چې نو کوي موږ نو دولت خدمت کوو خپل د افغانستان لپاره خدمت کوو دا مسلمانان چې دا ولاد دې لپاره نه دي چې دا دوی مثلا یا مجبوریت دی دا ګرځي احتیاج شکر دار بدر خرګ دي څوک نه څه کولای چې ولاد دې دغه منی پر د خپل معاش ونیسي دا خپل اولاد ته نو کوي نه پکا پیدا کی جنرال صاحب راغی لار خلاص کړو خو څه چې طالب وو طالب وګړه په دغه زنزل پکښې وګړه د ځای بې ځای کړه مهاجر سو سره کدای سي ولای چې ګر طالب هم راغلی ولای دولت هم سوی ولای دوی خپل په ما باندې خپله سوله کړې ولای سره وګر په افغانستان کښې یو سرکشنه سره موږ به هم په دې کښې ډېر خوشحاله به هم ولای هرکلی به مونږ کړی ولای ولې خو نن څوک سره وژنې ګر دغه د افغانستان یو خپل خلکو سره وژنې
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم بعد د سلامه زه د فقیر اعظم ولسوالۍ نه غږېږم زمونږ په فقیر اعظم کښې داعش زور کړی دی او قومي خند کښې ټول حلال کا او کورونه یې وسو زه د حکومت څخه هیله کوم چې زمونږ پیغامونه بغور سره واوري وسلام
دوستانو په پیغامونو کې مو د بېلابېلو سیمو څخه د اورېدونکو شکایتونه واورېدل چې یوه دوست په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه پیغام راستولی و البته دا یوازینی پیغام نه دی په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه ځینې راپورونه هم خپره سوي دي او د افغانستان ولسي جرګې هم په اړه اندېښنه ښودلې وه همدغې موضوع ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې
ما چندی قبل یک عملیات بسیار وسیع پلانگذاری کردیم و این عملیات موفقانه در جهت عملی خود دستاورد بسیار کلان داشت من جمله در ساعت سارک شیرزاد خوگیانی و به تعقیب در طول مدت زمانی که قطعات و جزداما و مردم عالی در روزراها و در اون مسیر گشت و گذار کرده نتانستند این مسیرها همه باز است و فعلا حاکمیت دولتی در اوج تحکیم است به تعقیب عملیات موفقانه سارک و شیرزاد و خوگیانی و نقاط مختلف دیگه ما عملیات های دیگه در ساحات دیگه تعدید بلند در ولایت ننگرهار و کنر ساحات نورستان داریم این مال آغاز است امیدوار هستیم که در او جاها هم ما دیگر لانه و هم جاگاه های خشونت و بدبختی از جمع آفرینند دشمن او را سرکوب بسازیم در او جمع چندی پیش ما یک عملیات خوب داشتیم و فعلا هم سرکوب تعدیدات در ساعت ننگرهار یک جمله اولویت های ماست در این زمان ما به تعقیب عملیات هایی که قبلا در قندوز داشتیم طبعا شما در جریان هستیم در دشت ارچی و چاردره امام صاحب خانباز در اجات اقتاش در اوج هم دشمن ضربات کوبیدنی را دیده بود ولی به هر صورت هنوز هم تعدید در اوج وجود داره و ما در پی تعدیدات در روی استقامت ها هستیم قطعات و جزفامای ما به خاطر حفظ ثبات در خدمت مردم ولایت قندوز هستن امیدوار هستیم که در اوج هم دشمن برای همیش نابود شود و بالاخره مردم در فضای آزاد آرامی زندگی داشته باشند
د افغانستان د ملي دفاع وزارت اپراسیون رئیس افضل امان چې نه یوازې په ننګرهار بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول قوت سره ورسره په مقابله بوختي دی ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به دغه ستونزې نورې پای ته ورسېږي او افغانان به په سوله او امن کې ژوند وکړي یوه بل اورېدونکي هم د لوګر د اصرې ولسوالۍ په اړه خپل شکایت موږ ته رسولی دی چې دا شکایت به په خپله د ده څخه واورو
بلې السلام علیکم احمد زهیر یم د لوګر ولایت د اصرې ولسوالۍ څخه اصر کښې امنیتي ځواکونه شتون لري خو څوک یې په استعمالولو نه پوهېږي د لپور یو غږ ده زمونږ د لوغرې او د قاسم غره په نوم یادوو د لوګروالو طالبانو هم سرک راخېزولی ده او جګویه کښې ولاړې دي زمونږ مکتبونه هم دا یو مسله ایسته تړلي دي د وسلوالو طالبانو په امر باید چې حضر ته امنیتي ځواکونه نور هم راواستلي وسلام
دې غوښتنې ته بیا هم د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان داسې ځواب وایي
ما به مردم لوګر اطمینان زیره میتم که اردوی ملی همیشه در خدمت شماست
و همه ترتیبی که شما در جریان هستین. چند قبل ما یک عملیات بسیار خوب را در راگونشار داشتیم که دشمن تلفات بسیار زیاد را دیدن، تحکیمات و استحکامات منا تخریب شد، تعداد سلاح و وسایل دروجه به غنیمت گرفته شد و فعلا وضعیت به گونه دروجه که یک تغییر بسیار کلی محسوس است از دیدگاه نه تنها قرارگاه و قطعات و جسمای اردوی ملی، بلکه از دید مردم شریف لوگر که یک عملیات بسیار خوبی دارن و به تعقیب ازی و به تعقیب دشمن ما فعالیت‌های بعدی خودم در روی استقامت می‌داشته باشیم تا مردم لوگر در فضای آزاد با آرامش خاطر زندگی داشته باشند. فقط دو روز میشه که ما یک عملیات بسیار کلان در روی ختم کردیم، ولی طور نیست که پلان‌های عملیاتی ما در روی ساحات ختم شده باشند. ما به تعقیب پلان‌ها و برنامه کاری دیگه خودم دارم، مثل که در حضر صورت گرفت، مثل که در زرغونشار صورت گرفت، مثل که در نقاط دیگه هم انشاءالله ما مردم لوگر از تکلیف و از رنج و از عذاب ترورستان و دشمنان مردم افغانستان امیدوار هستیم که به ایمای خود از اونا، یعنی به ایمای خود مردم لوگر، برای همیش همه ما در فضای سلامیز و ثبات زندگی کنن.
دوستانو صبح روزی بلندی ده همده عصر ولسوالی ده امنیت پا اره ده لوگر والی محمد حلیم فدایی هم لازادی رادیو سر مرکه کرده و او پا ده اره دست ویلی و
تاس پویگی چه زین ولسوالی خوصن عصر لاتو کلو راهیسی کلابنده و لاری بندی وی مجروع که ولسوالی چه پا یو متبادل کار بندی فکرو که چه بلاخر اغا لار خلاصه شو پا عصر کی نای وزده چه لار پا امنیت کی تأثیر لري، بلکه له اقتصادي پلو او همدارنګه له نورو دهقانانو او دی ازر له اوسیدونکو سره هم مرسته کوي تر څو هغوی وکولی سي مرکز او بازار ته د خپلو زراعتي توکو او نورو مسایلو لپاره لار پیدا کړي. موږ ازر ته سرحدي لوا انتقال کړي، د محلي پولیسو تشکیل مو هلته زیات کړی دی او هغه هلته رسېدلی دی په خوښۍ کې. د محلي پولیسو ایجاد سوی د نظم عامه قطعات تر تر رسیدلی دی او همدارنګه دی رهبری په کچه باندې په لمړیتوبونو باندې دی ټولو امنیتی او ملکی مسؤلینو ترمنځ یو توافق موجود دی، او همدارنګه سرنګه له امنیت سره زموږ خدماتي انکشافي موضوعات مرسته کولای شي.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و اوس به هم ورسو د نورو دوستانو پیغامونه ته چې په جنوبی ولایتونو کې له امنیتی ستونزو څخه شکایت کړی دی.
سلام ناونی کی عبدالغفار د مرجی ولسوالۍ د ثانی د سیمې څخه دغه عملیات چې راغلی دی وروره زموږ ایوانان زموږ دنیا وي قسم په خدای چې ټوله یې تېر کړی دی. نوی شی په کور کې ولاکه پرېښی دی، یا دې عملیات بند کړي یا دې عملیات وکړي منطقه دې ونیسي چې نه عملیات کولی شي او نه جنګ کولی شي. دوی د خلکو په کورو کې لوېدلی دي، د خلکو دنیاوي کنجت یاله په قسم په خدای چې وړي دي او وړي څکه چې وړي حلالوي هغه د خلکو دنیاوي وړي هغه شی چې د قیمت یې هغه دوی وړي کښتونه د ټولو د وچ ولا دا څنګه عملیات دا څنګه.
السلام علیکم، زه پر د ولایت د بلګلک ډول کوالی اقدام ایران تاسو ته ورېږم. وروره دغه موږ ډېر د دغه څه په ازاد د خوستو څخه د هوانونو راغورځي او یا توپونه د کورو باندې نښلي ډېرې خلکو ته ازاد کړي دي. موږ د خوستو چارواکو ته ویلي دغه بانک دي. السلام
زنګنه علمند ولاده زنګنه صالح سره په تما کې ما ازادي تور کارکون خدمت نه اسلام نو سره او بیا یو سره سلام مو شر اشرف په نو ډاکټر عبد الله کور نو سر چار تری ور سیږي ما دا غټه غانو روز دې زلمان مخنس علمند ولاده زنګنه صالح سره غلا تر شو کې د باغران مخ دی ونی زمین داور کې ونی سي دا غم کې دی عملیاتونه په شروع کې چا کې په شروع کې هغه مخ ونی وي یو خاطر بس کراري د شینس ان شاء الله چې دې ټول وګوره دا غوښته کې تشکیل دا غوښته کې پر هغه لور تر روان دي هغه مخې ګرځې چې یو د باغران او زمینداور د امن کې وکونی سي څنګه دا درې شوای دی خدای له پاره ځات نه کیږي د یو بار کې سي یو نسل د وسه ولاکل لري کیږي د دې لیلې چارو په فشار د وطن تر او شوا څنګه لا تر شوا سي جرم څنګه جرم نه راځي سي ما او د خپل غوښه راځي سي دواله کې سي راځي 2000 2000 3000 5000 د دې
السلام علیکم زه عبد الحکیم له هلمند ولایت البته له شکر تاسو څخه کوماسم په ټول وروسته چارواکو ته دغه هیله ده چې مکاتره ول صالح ته پام لرو نه وکي او زه ته زیرا د وسوال طالبان څخه پاتې کې نو شو وخت یې درک نه
السلام علیکم
زپاین د نارسرای څخه خبر کوم مساکلات یو ونی ول شوی نی ول وسله کواری د ګریش د سنگینو د کجکیدی زده دغه د لوړ چارواکته دا یل کوم چې دا وسی د دغه لسالو کارو کی کنه دا ولا چې اخر اخر لا سوونل وی و سلام
د هلمند مساقله ولسوالی د امنیت پاړه مو د اوریدونکو څرګندونی واوري د له همدې سیمه پاړه زموږ همکار صفی الله ستانکسی د هلمند امنیت قمندان جنرال نبی جان ملخیل سره مرکه کړي چې مهم ټکی داسې دی
د وطن دښمنانو د خپلو بادارانو په دستور باندې په مساقله ولسوالۍ کې په بعضې مناطقو باندې حملې کولې. غوښتل چې د مساقله ولسوالۍ باتور ولس د غم په ټغر باندې کېنئ، ولې خوشبختانه چې د مساقله په ولسوالۍ کې افغان امنیتي قوتونو او دفاعي قوتونو په یو لوی منظم او پلان شوي عملیاتو باندې فایل کړی ده. عملیات الحمدلله ډېر ښه روان دي.
ښاغلی قمندان صاحب، دغه عملیات به تر څه وخته پورې دوام کوي؟ آیا داسې مشخص پلان هم ورته نیولی که څنګه؟
عملیات به تر هغه دوام کوي څو پورې چې د ترهګرو او د نورو د مزدورانو او د پردیو په دستور باندې پلانسونه څو جنګېږي، یو نفر هم په مساقله په ولسوالۍ کې تر هغه پورې به ادامه لري.
بلې قمندان صاحب، په مساقله کې چې څه وخت مخکې طالبانو دغه ځینې سیمې نیولې وې، بېرته افغان ځواکونو ونیولې، آیا اوس هم ځینې سیمې د هغوی په ولکه کې شته که څنګه؟
مساقله ډېره لویه ولسوالۍ ده، نو مناطق سیمې ډېرې پراخه دي. زموږ افغان امنیتي او دفاعي قوتونو به په ټوله مساقله کې انشاءالله تصویری عملیات ترسره کوي څو پورې چې سوله ییزه فضا په مساقله کې د مستقله د باتور ورسره مرسته.
ښاغلی قمندان صاحب، آیا بهرنیو ځواکونو هم مرسته غوښتل کیږي په دغو عملیاتو کې؟ په هوایي عملیاتو کې که څنګه؟ آیا هوایي عملیات هم شته که څنګه؟
په کشتي بخش کې موږ سره دوستان کومک کوي، ولې په نورو برخو کې
وروستۍ پوښتنه، څومره مطمئن یاست چې مساقله به بالاخره د طالبانو له وجوده تصفیه شي؟
زه په دې باندې مطمئن یم، د مساقله باتور ولس د خپل نظام خپل دولت سره همکاره ده، همکاري ورسره کوي. د هغوی په کومک همکاري باندې افغان امنیتي او دفاعي قوتونه تر خپل توان طاقت نه افزودي هلته کار کوي انشاءالله، او دا وظیفه به په سرته رسوي. دا منظم پلان شوي عملیات دي چې هغه به ترسره کیږي او سوله ییزه فضا به رامنځته کیږي. د مساقله ولس
د ازادي او اوریدونکو د خپرونې امینوالو پر امنیتي مسایلو سربیره ځینو اوریدونکو پر نورو مسایلو هم خپل نظرونه زموږ په پیغام ثبتونکي دستګاه کې پرېښي دي چې د دوی په غږونو کې به یې واورو. البته د پیغامونو تر خپرولو دمخه دا یادونه کوم چې دغه ټول موضوعات د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسې او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم اسدالله کندار ولایت معروف ولسوالۍ د کندار ښار څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې زموږ د معروف ولسوالۍ د افغانستان د خاورې په نظر وکتل شي. زموږ ولسوالۍ د زیات مشکلاتو سره مخامخ ده چې نه یې سړک پوخته وی دی او نه مکتبونه لرو. دا دیارلس کاله کښې هېواد افغان د سیم خاده درېدلې ده چې هغه څخه صرف د بازار خلک استفاده کوي، بلته هېڅ ځای کې هم کار نه کوي. وسلام.
زه خاندره مینوال د پکتیا ولایت زاویرو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم. دوهم قدم کې زه د افغانستان جمهور رئیس او د پکتیا والي او د زاویرو ولسوالۍ ولسوال څخه خواهش کوم، عرض ورته کوم چې په دې څوارلسو کالو کې ځاځیو سره اریب ځاځیو سره وادي کلکې کلکې وادي وشوې، سروې وشوې چې دا د 50 کیلومتره سړک نه بېرته پخوو اشه غلطول نه غلطول کوي. حکومت نه جدي خواهش کوم چې د پکتیا د زیارو ولسوالۍ سړک څوارلس کاله کېږي خام دی او ټول خلک دولت سره ملاتړي دي او ټول خلک په دولت کې دي. متاسفانه دولت ورته خاص توجه نه کوي، سړک خام دي، هر څه ترې بې سوره دي، خاص توجه نه کوي. دولت نه دا جدي خواهش کوو چې دې ولسوالۍ ته خاص سړک پاخه کړي، د برمسرک کار ونه کړي لکه شرنا ولسوالۍ چې کوم سړک پوخ شوی دی، داسې یو کار بنیادي کار ورته وکړي. داسې مصرف شو ټولې بېځایه بېځایه یو برمصرف کارونه وشول.
السلام علیکم، زه د موټروان په یاد یو خبرې کوم. د هرات پر لار ډېر حالات خراب شوي دي او موټروانان یې پستولي دي، ځینو ته یې لاسونه پرې کړي دي. نو موږ د اشرف غني ته دا غواړو چې دا لار ډېر امنیت کې ده، ډېر خرابه شوې ده، خپله دا چارواکي پکې دغه دي.
السلام علیکم، زه رامدین یم د اروزګان د ولایت د جزو د ولسوالۍ د چونې د کلي څخه خبرې کوم. موږ د دولت دا هیله ده چې موږ کلینیکو ته ولاړسو، موږ ته ښې دوایې نه راکوي، ګرا ښې دوا ګر مړو خلکو ته وکړي، باید موږ غور واوسېږو.
السلام علیکم. زه حمید الله هم د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زه یو موټروان یم، بار وړونکی موټر چلوم. زموږ په هلمند کې د زموږ والي دا اعلان وکړي چې نور به تاسې په دښتونو او په ریګونو کې مزلونه نه کوئ. نو موږ د نیمروز څخه تر بارانچي پورې کله کله ځو، زیات وخت مو د هغه تجارت دی یا تر رباته ځو. نو دا به موږ ته مشکل نه وي چې موږ د نیمروز څخه پر دلارام راګرځو، بیا پر ګلشت راځو، د کندهار پر درایي لشکرګاه ته راځو، بیا د لشکرګاه څخه په ناوه کې او بیا په هزاره جوت کې تېرېږو او بارانچې ته ځو. دا زموږ هم مصرف شو، هم لاره ډېره اوږده شوله. دلته د نیمې ورځې لار ده، هلته موږ د درې شوه ورځه لاره کېږي، او بیا یوازې دا نه، په سلګونو په موټران په دښتونو کې خپل روزګار دپاره کارونه کوي. څوک بوټي کوي، وطن چوړي، څوک مالدار دي، څوک بلوڅان دي، څوک په څنګه دي. نو دا به ټول په دا دښتونو کې لارې بندې دي. دا چې بیا اول په هلمند ته راغلی د ورځه به نه د غلو پشتباني کوم، نه به د غلو سره عمل یم. نو اوس چې موږ دغه نیمروز را روان شو، بیا تر برنچي پورې ځو، چې موږ سفر هرې پوستې شل شل افغانۍ واخلي، زموږ به څونه مصرف وشي. او بیا دا خلانه شل افغانۍ څه چاکه مه پوسته، د سړي څخه سل افغانۍ، دوه سوه نیم سل افغانۍ غواړي. والسلام.
السلام علیکم. ملنګ زیم د کونړ ولایت په مرکزه سرآباد څخه. زموږ په کونړ کې بیکاري زیاته شوې ده، او ټول ځوانان خارج ته د تلو لپاره ځانونه چمتو کوي، او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانانو ته د کارونه پیدا کړي، تر څو چې د خارج ته د تګ مخه یې ونیول شي.
محترم ورور، سا او د نورو اوریدونکو نظر او شکایتونه مو اوریدل، چې هر یو ته به انشاءالله په راتلونکو خبرونو کې له اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړو او دغه ستونزې به ورسره شریکې کړو. د خبرونې په پای کې د پیغام ثبتونکو دستګاه شمېرې اعلانېږي، در سره ویلې کوي ستاسو د نورو ټلیفونونو په تمه یو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ولاڑ نام چکے نم ناس نیم چه پاس ولاد نیم چه کینم تا وقت را وانده ولی او انتظارن تیری دردن تیری گی بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو ڈک